السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي مولوی مهدی غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدی د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې یې څو میاشتې وړاندې له طالبانو لاره جلا کړه او د طالبانو پر ضد یې وسلوال مقاومت پیل کړ. امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې امریکایي ځواکونو تیره جولای میاشت کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وواژه. طالبانو بیا تر دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولي دي. اسد آباد کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند په بخښنې سره د طالبانو امنیت قومندان عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل
ډېر ته ورغل چې دا موټر اسپیشل کړی دی د کونړ په طرف باندې یا د کونړ تر ولایت پورې. نو په لاره کې په کس باندې توپنچه نیولې ده چې هغه اصلي د موټر مالک دغه کته کړی دی. دا موټر یې راتښتولی ده. ارګین تر اوسه دا موټر یې خرڅاو په د جنایي مدیریت ملګري ورغلي وو. دا کسان یې نیولې دا دوه کسه دي دا موټر ده.
په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پیښې هم یو څه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش به سبا د اوکراین او ترکیې له ولسمشرانو ولودمیر زلنسکي او رجب طیب اردوغان سره په اوکراین کې وګوري. ښاغلی ګوترش به په دې سفر کې د تور سمندر د هغه بندر کتنه هم وکړي چې د پنځه میاشتې ځنډ وروسته یې بیرته د غلو صادرات پکې پیل شوي دي. او تهران وایي چمتو دی چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او له ولسمشر جو بایډن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه لرې کړي. تهران له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې چې له لاسو زیات هغه کسان چې په متحدو ایالتونو کې بندیان دي وروسپارل شي او واشنگټن بیا هڅه کړې چې د سوداګر سیامک نمازی په ګډون یو شمېر هغه کسان چې د ایران او امریکا دوګونی تابعیت لري آزاد کړي. ښاغلی نمازی په 2015 کال کې په ایران کې بندي شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. طالبانو سره پل کې له دوی نه جلا شوی قومندان له څو میاشتنی مخالفت وروسته بالاخره وواژه.
حوالی شام دیروز پرون ماښام مولوی مهدی غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولیس ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا وواژه شو.
مولوی مهدی څوک وو او ولې وواژل شو؟
مولوی مهدی د بلخاب وو، تقریبا 15 کلن وو، په قوم کې هزاره یا شه وو، یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره مبارزه کول.
غزنی کې له خوانځي او د پاتن جنو شکایت.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر خمن اندښمن کېږم او ډیر خفه کېږم ورته.
او امریکا او اروپای ټولنه د اټومي تړون د بیا احیا په اړه د ایران پر غوښتنو غور کړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوخت وو وژل شوې دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزاره قومندان و چې په ورستیو کې خپل لار له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت وایي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتلې د دوی په ټکو ایران ته واوړي وژلې دی. د مولوي مهدي پلویانو هم د ښاغلي مهدي د وژلو پخلای کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت وایي خپل یو مخالف قومندان مهدي مجاهدي وژلې دی. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتلې ایران ته وتښتي نو دوی عسکر وژلې.
حوالی شام دیروز
پرون ماښام مولوي مهدي هغه کس چې وړاندې د سرپل په بلخاب کې بغاوت کړی وو او وروسته غرونو ته تښتېدلی وو پرون یې غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولیس ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
دفاعي ملي کشته شد.
طالبان ټولو هغو کسانو ته چې د دوی عزت ټوپک پورته کوي د بغاوتګر او یاغي کلمات کاروي. د مولوي مهدي مجاهد یو وایان چې غوښتل نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته د مهدي مجاهد وژل تایید کړل. په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. مهدی مجاهد مودا وړاندې له طالبانو خپل لار په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیا راکړه. هغه وخت تر طالبانو له رسیدو سره سم د بامیانو لپاره د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو مودا ورسله د اندګو خکړل شو. په ښکارا د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه، تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که څه هم لومړیو کې نه منله چې د سرپل په بلخاب کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوې، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړي. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه واوښتل، تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د سرغړونو اندېښمنوونکي راپورونه ورسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې اوچا وویل په بلخاب کې د جګړو له امله 20 تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکنی راپور پر بنسټ چې د مهدي مجاهد د خپلوانو له قوله خپور کړی، مهدي مجاهد 14 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یو ځای شو، تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
و موریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی پخوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژلې دی. مهدی مجاهد څوک وو او ولې د طالبانو لخوا ووژل شو؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکو احمد سیدی نظر پوښتلې ده.
مولوی مهدی د بلخاب تقریبا 15 کلن وو، په قوم کې هزارې یا شه وو. د یوازنی سړی وو، یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره اړیکې درلودل، تعهد درلودل، مبارزه یې کول. یعنی په ټول نظام کې یوازنی هزاره و چې رئیس استخبارات د بامیان مقرر شو، وروسته برطرف شو. ټول مولوی مهدی خپل لار غلط کړی و، د دې لپاره چې یوازنی سړی و چې د طالبانو سره همکاري کړې و، خامخا سرنوشت به هم داسې کېدل.
نو فکر کوي د دوه وجل کېدل نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپلو مشرانو سره، هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بېلې دین چې قوضي ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کېږي. یو بل خبر هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به هم احتیاط کوي. پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما دغه وسلوال مخالفت پیل کړی و، سیدی صاحب فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغه سي برخلیک ولري؟ ځکه طالبان خو ویلي چې خپل مخالفین به ځپي. دفاع وزیر په صغار د خبرې سو غونډه کې وکړه.
خپل مخالفین وظفي، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې حد یغلی وسړی محکمه شي، قوزي نظر ورکی. یعنی محکمه سره په کوم دین کې دی، په کوم اصول کې دی؟
بله. او سیدی صاحب فکر کوي ایران ته نږدې د پیښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی.
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړه، دی ویزه اخیستی وو. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګري شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وجلو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی، په هرات کې په داسې حال کې وجلې چې غوښتلې ایران ته وتښتي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوریدونکو، نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه فاینل لوبه هم لري. وړاندې د ورزو بلفاست له هغه ځای درته تازه حال درکو. خو اوس به واوري چې د سپتمبر د 12 د پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا جمهور رئیس ته یو لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. په دې لیک کې راغلي له دې 2 میلیارد ډالرو د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو کورنۍ ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه هم ناسم عمل دی. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډاډه نه دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک به د دې پیسو مدیریت وکړای شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر د 12 په پیخه کې د قربانی شویو اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته یې استولې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 2 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډیر اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس د هم غوښتل شوی څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یو برخه د 11 د سپتمبر د پیښې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لوی اندېښنه او ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې تر هګرو ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوای د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا د اندېښنې مطرح کړې.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته چې ما یاد کړل. موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته وروسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکېل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هیواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک د ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یو لویه شتمنۍ مدیریت کړي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادۍ غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 2 میلیارد بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهري وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلی پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عملي یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یو ناکامي ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو نن ماښام د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه فاینل لوبه لري. دغه لوبه داسې مهال کیږي چې دغه لوب لړۍ دوه لوبې افغانستان او دوه لوبې ایرلند ګټلې دي. نننۍ لوبه برخلیک ټاکون کې دا چې د لوبې لپاره چمتووالی څه دی. ورزو انګلستان ته له غزایه وصل وسال د افغانستان آزاد خبریال چې ورزشي پیښې هم ساري را سره وصل دی او دغه د کرکټ لوبې هم له نږدې کتلې دي. وسال صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر نننۍ لوبه ولې مهمه ده او که چیرته افغانستان ګټي په درجه بندۍ کې ورسره څه مرسته کولی شي؟
ډیره مننه لوګین صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. کوربدان بالکل کرکټ شوان دی په بلفاست کې او ټول سیالۍ په مغه یو لوبغالي باندې دي. مغه ستور مونټ لوبغالي چې په بلفاست کې دی نو نننۍ لوبه هم په مغه لوبغالي باندې کېږي. تیرې څلور لوبې چې په کوم میدان باندې شوي دي نو افغانستان دوی لوبې خپلې وروستۍ ګټلې او دوه لومړنۍ بایللې. او هغه دوه لومړنۍ لوبو د بایللو علت دا و چې افغان لوبغاړي نو وسته ورسېد ایرلند ته. لوبغاړي له هوا سره ډېر بلد نه وو، تمرینات یې هم خپل ونه شو کولای په وخت سره. نو یو څه لوبغاړي ناروغان ول، حضرت او ګربز او څو نور. نو لامل همدا و چې افغان لوبغاړي هغه خپلې لومړنۍ دوه لوبې وبایللې. او بل علت یې دا و چې ایرلند لوبغاړي له قوي لوبغاړو سره سیالۍ کړې وي. هغوی هم دغه سیالۍ ته ډېر آمادګي لري، تیار دي. او هغوی ساؤت افریقا سره، انډیا سره، نیوزیلند سره، هندوستان سره لوبې وکولې. نو ډېرې تجربې ترلاسه کړې او ښه پریکټس او تمرین یې وشو او ښه کلوز میچونه یې ورسره وکړل. او افغان لوبغاړي له بده مرغه تمرینات نه وکړي تر ډېره حده پورې. او یو شمېر هغه لوبغاړي راغلل چې شپږیزه کې لوبېدلي وو. نو د شپږیزه او د نړیوالو سټیجونو تفاوت همدا وي چې بیا چې کله یو مقابل لوبغاړي سره مخ کېږي نو بیا سخت قوي درته. خو په هر صورت افغان لوبغاړي ښه کم بیک وکړه په تېرو دوو لوبو کې. لودین صاحب او خپلې دوی لوبې وګټلې. نننۍ لوبه نو مهمه ده چې هر چا وګټل هغه به سیریز ګټي. خو زما اټکل دا ده چې افغان لوبغاړي اوس په خریدم کې ده. خو یو بدبختي دا ده چې مفضل حق فاروقي یو څه ټپي ده، انجری ده. خو په تېره لوبه کې د فرید ملک بالینګ ته په کتو سره دا ویلی شو چې فرید ملک به د هغه ځای په ښه توګه ډک کړي او افغان لوبغاړي به د بری چانس ډیر ولري نسبتا آیرلند ته.
بله وېسال صاحب، افغان لوبډل پاولو دوا لوبو کې همغه لوبغاړي لوبولي و چې حضرت زازای پکینه وو او ګربز هم فکر کوم پکینه وو، ما معلومات دادی ځکه ما د غلو ډیر لنګدینه د کتلې هو د نن ورځې لوب اسکواډ همغه د پرون اول می ورځې یعنی د دویم او دریم ورځې د لوب اسکواډ دی او کنا اسکواډ نن هم بدل شوی؟
سکواډ به تقریبا زما اټکل دا دی راخو په د لوبي نه یو څو شپې مخکې به اعلانېږي سکواډ چې کوم تغییر بدلون پکې راځي که نه راځي، خو فکر نه کوم په سکواډ کې کوم تغییر یا بدلون راشي. هماغه سکواډ به هماغه لوبغاړي دي او هماغه لوبډله به، ځکه هغه وینینګ ټیم چې ستا کوم وي په هغه کې تغییرات تر ډېره حده پورې لوبډله نه راولي. نو تېرې دوه سیالۍ چې کومې لوبډلې ګټلې هماغه لوبډله به لوبېږي. په ځانګړې توګه دغه تیره لوبه چې کومې لوبډلې وکړه، یوازې هماغه فاروقي ما ولي دغه په ځای فرید ملک راغله، نو بیا به هم هماغه ترکیب د لوبډله هماغه کمبینیشن د ګربز او حضرت او عثمان ابراهیم او نجیب زدان دا هماغه لوبډله ده. نو تقریبا ډېره ښه لوبډله هم ده، نو کوم بدلون او تغییر ته ضرورت هم نشته. نو فکر کوم هماغه تیره لوبډله به لوبېږي، خاص تغییر نه راځي په لوبډله کې.
ډېره مننه. آزاد خبریال او د سپورټي برخې څارونکی واصل وصال و چې له لندن یې له ازادي راډیو سره د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه هغه ځواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره وروستۍ موافقې ته ورکړی دی. ایرانی رسمی او نیمه رسمی رسنوی ویلی چې خایې او موافقه تر لاسه شي، خو اروپای ټولنې چې په دې اړه خبري همغږي کړي ویلی دي چې دا بل وخت مخکې وي چې ویل شي د یوې موافقه تر لاسه کېدو ته نږدې شوي. نوریاس نوریه تفصیل اوروي.
ورسته له هغه چې تهران ورلم ورځ د اروپای ټولنې همغږي انکوون کې تخپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوند کېدو لپاره د یوې نهایی موافقې د متن په اړه وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگتن پرون وویل چې دغه موافقې په اړه خپل نظر په خصوصي ډول د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل ته وړاندې کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر جوزف امبورل وی ویاند نبیلا مصرالی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د اروپای ټولنې له لارې د ایران نظرونه ترلاسه کړي او هغه مطالعه کوي. دی ویاند همدارنګ ویلي چې خپل نظرونه به له اروپای ټولنې سره شریک کړي. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالاتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي، له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې وړمه ورځ د تیلو بیې نږدې 3% رالوېدلې او د یو بیرل هغې له $90 ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگتن له دغه تړون څخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین ترمنځ لاسلیک شوی، په یو اړخیز ډول ویس او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې ایران په دغه تړون کې کړي ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړي دي. د ایران دولتي او نیمه دولتي خبري اژانسونو ویلي چې یو موافقه خای تر لاسه شي، خو تهران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کړی او غواړي له واشنگتن ځینې امتیازونه چې هغه نه دي مشخص کړي تر لاسه کړي. ایران خبري اژانس وویل له متحدو ایالاتونو سره به یو موافقه وشي که واشنگتن د ایران ځواب ته په واقعیت او انعطاف سره غبرګون وښيي. اسنا خبری آژانس بیا پرون وویل چې تهران تمه کوي چې تر 2 ورځو پورې د نورو اړخونو ځواب ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې متن ته د ایران د ځواب په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ایران مخکې ویلي و چې ځینې اختلافات پاتې دي. د دې آژانس په خبره پر دریو موضوعاتو اختلافونه شته چې متحدو ایالاتونو یې د دو په اړه شفاهي انعطاف ښودلی، خو هغه باید د نهایي موافقې په متن کې شامل شي. درېیمه موضوع د دغه تړون د دوام له تضمین سره تړلې او ویل شوي چې هغه د متحدو ایالاتونو په واقعي بینی پورې تړلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګه کې به واوري چې د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو هغه جنونه چې طالبانو یې پر مخ د خوندزیو دروازې تړلې د خوندزیو د بیا پرانستو غوښتنه کوي.
د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت چارواکو د سه‌شنبه په ورځ یو ځل بیا تکرار کړ چې د یوې طرحې تر بشپړې دو پورې به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم داسې تړلې پاتې سي. که څه هم پوهنې وزارت ته خبرونو رئیس او ویاند عزیز رحمان ریان په یوه خبري غونډه کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتي وبلل، خو بیا هم دغه خبره د دغه وزارت چارواکو له تیر یو کال څخه وخت په وخت کړې ده. خو هغه نجونې چې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې بې باورې شوي او وایي دغه وزارت له تیر یو کال څخه د ښوونځیو د خلاصېدو ورسره ژمنې کوي، خو بیا یې هم دوی له زده کړو څخه منې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دې د دوی پر مخ دغه تړلې دروازې پرانستل سي. د میدان ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شکیبا وایي هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل کېږي، ځکه دوی دا د خپل ځان حق ګڼي.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید موږ ته ورکول شي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې په یوه لیسه کې د یولسم ټولګي زده کوونکي زرغونه هم د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي کله کله له ځان سره وژاړم او وایي چې څه کانې راوسبې. زرغونه وایي هغه وخت راغلی چې حاکمان مو خپل راکړل سوی حق نه راکوي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به مو ویلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډیر بد احساس لرم او ډیر خوشنه یم.
که څه هم د طالبانو حکومت پوهنې وزارت چارواکي تل د دغه ښوونځیو د خلاصېدو ډاډ او ژمنه ورکوي، خو د غزنی ولایت ته ویلې سیز د کوونکې راضي وایي ویره لري چې همداسې بې تعلیمه به پاتې سي. دا وایي د پوهنې وزارت وار په وار د دغه ښوونځیو د خلاصولو ژمنه کړې ده، خو عملي کړې نه ده.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنپیان ټول اندېښمن دی د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمنه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه نجونو تر څنګ په افغانستان کې ټولې هغه نجونې چې د زده کړو پر مخ یې ښوونځي تړل شوي له طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په میدان وردګ کې د طالبانو چارواکي وایي چې له یو موټر یې زیاته اندازه چارس تر لاسه کړي او په تړاو درې تنه قاچاقونکي هم نیول شوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې ورو.
پر میدان وردګ ولایت واکمن طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې امنیتي او کشفي ارګانونو یو سلو نه څلوېښت کیلوګرام چارس او درې تنه د نشي توکو قاچاقونکي له یوه ټونی څه ډوله موټر سره یو ځای نیولي دي. د یاد ولایت په امنی کومندانۍ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیر حافظ موسا کلیم رسنۍ ته وویل چې قاچاقونکو دغه نشي توکي په یوه ټونی څه ډوله موټر کې ډیر په مهارت سره ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چې د غزنی له مکر ولسوالۍ څخه یې ننګرهار ولایت ته ولېږدوي.
یو سلو نشپېته کیلو مواد مخدر په نامه د چرسو د مجاهدینو لاسته لوېدلي دي چې په یو ټونس ډوله موټر کې ډیر په ماهرانه ډول باندې ځای پر ځای کړی وو. الحمدلله هغه کشف سو او مجاهدینو ونیو د خپلو مزنونینو سره درې کسه مزنونینو سره دي.
د یاد ولایت لپاره د طالبانو امنیت کمانډان مولوی محمد شریف حلیمی زیاتوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې تخریب کوونکي کړنې ترسره کړي. د زیاتوي چې په افغانستان کې یوازنی ولایت میدان وردګ دی چې د خلکو امنیت پکې ډاډمن او خوندي دي.
الحمدلله امنیتی وضعیت ناول خو په ټول افغانستان کې خو بیا زه چې د سپیکر وکم کېدای شي ان شاء الله دا به مبالغه نه وي چې په ټول افغانستان کې د موږ فر ولایت کې د امنیتی وضعیت مکمل دی ډاډ وړ دی. مو یو دا سفیخ نه لور لله الحمد چې وي چې دلته قطع طریقي وشوله، دلته قتل وشوله او دلته یو څه بل فرض سکتی دغه په خېږي په ډیر پیشرفته خو الحمدلله بل حال هغه کسان چې دی هغه موږ گرفتار کړی دي. نو امن امان دی په ټول ولسوالۍ کې امروزه سفرونه دی، ولی صاحب هم سفر کوي، موږ هم سفر کو.
که هم طالب چارواکی په میدان وردګو ولایت کې د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي، خو د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي د تاریاکو او نورو نشي توکو ستر مرکزونه په بازارونو کې خلاص سوي دي، چې په ورځني ډول د طالبانو د سترګو په وړاندې پکښې کې په سوونه خورواره تاریاک پیرل کېږي او پلورل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکي اونیس پروګرام له یاده ما باسي او سم راځو د دغه خبری برخه وروستی راپور راخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې محلي چارواکي د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. د دوی په خبره چارواکي پکې خپلوان، انډیوالان او نور خپلوان راپالي او غریبې هېر کړي دي.
د نورګرام ولسوالۍ اړوند موسوي داري او یو شمیر نورو کلیو اوسیدونکي له ولسوال او مرستندوی ادارو په دی ګیله کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د معیاري مور سلوک کیږي. د موسوي داري دوه تنه قومي مشران خالد افغان او ملک عبدالواحد
نورګرام ولسوالۍ ته یونیسیار والا سپتنام دوپاره راغلی و. دلته مختلف قریوجاتو ته لاړه، یو دوه ځایونو کې سپتنام وشو، هغه هم د ولسوال صاحب په واسطه کوم چې واسطه درلوده، او نور ټول قریوجات نورګرام په سطح پاتې شو. دې کې موږ سهار وختي ولسوال خوا ته لاړلو، هغې نه موږ پوښتنه وکړه چې دا ولې ولسوال صاحب بیخي موږ سره خبرې هم ونه کړلې، موږ ته وخت هم را نه کړی چې موږ خبرې ورسره وکړو.
یونیسیار والا موږ کلي ته رانغله، کوم کلي واسطه چې درلوده ولسوال په هغه سره هغه ته هغه سپتنامونه وشو، درې کلي بې برخه پاتې شو. موږ ولسوال خوا ته لاړلو، هلته بیا بالکل موږ ته ونه کتل،
خو ځایي چارواکي بیا د خلکو لخوا پرې لګېدلي تورونه ردوي او وایي نه چا سره توپیریز چلند کوي او نه هم د مؤسساتو په چارو کې لاسوهنه کوي. د نورګرام ولسوال قاري حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
دا مسیوی دره چې دینو زم منم چې دا پاتې شوی دا پرون داخله چې دلته ورسېده، ماته یو قوم راغی د مسیوی او د ملک او د مشولام چې موږ پاتې یو. نو دوی ته ما ویل چې وروره که گنجایش وي خو دې خلکو ته هم لغې ورته ویل چې اوس خو موږ سره وایي تقریبا عادت پوره کېدو دی، راتلونکي ټیم به موږ مستقل دې خلکو سره انشاءالله همکاري او کومک کوو. تبعیض او دا خبرې بیخي گنجایش نه شي کېدی.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې د ځایي چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو برخو دې ته ورته شکایتونه پورته کیږي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. بعد له سلامه د غزنی له ولایت تماس درسره نیسم ورور غل په خدغه شال بس د امرشتي مرشتي شخلم پټیلر ورټیلر وړي کورو خالي کړي دي، غریب او مسكين ته نه رسیږي، کنه خپل جنې خلم نه نه سچي خو مسكينان در بدر دي، کندې رندې در بدر دي، خلک دي څوک غور نه کوي څوک غم نه کوي. دا ما کوم په دغه کې مشي ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیاي، ټول ناس یې خو حکومت خو سلاو خو یو هغه بي جن غوښه کار کوي او کاو دی وسروار مخ زه دې سم ریشا ور سوای دغه نوم ور بدوي، خلک دي شو خلک نوم هم دغه خلک ور بدوي خرابوي. نو نه خپل به ولې نه رامنځ کیږي، د مشکل او د غریب نار نار ویدل کیږي، ډیر ظلم زور زیاتای به دي، ډیر ظلم زور څوک ټلیفون نه کوي، داریږي خلک څوک ویلای نه شي. دا ما کومه ته ما کومه مخصوصي ورسي داسې چې پښتنه وکي څو غواړي درکې لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي، هیڅ نه یو کار په مخ بیا نه قاضي نه ساران وای او یو کار په مخ نه بیا یې رشوت داسې په عامه جنې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د تکنوز ځکه نه تاسو په تماس مې بعد سلام مو درخواست دي چې د افغانستان حکومت یې د وخت مونږ درخواست کوي چې نن نه دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي، زمونږ د ختی سیمې چې کومې وي کنه دغه ته لیستونه موږ لرا کړي او موږ ته ویل تاسو به شم تین درکو، تاسو به سو لري درکو، تاسو به فروسینه درکو، تاسو به یخچالونه درکو، پارچیر لا کړي پارچیر تاسو اوسم په لاس دي. دا ختی سیمې چې دا ډېر زیاتې ګرمۍ لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو، سیلابونه وخي، ګرمۍ وخي، همدارنګه لمر د ټینګې نه وو، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه وو، د سیلابونو د ټینګې نه وو. هغه دا درې کال تقریبا برابرې هغه کومه کونه چې اوسه په دې مونږ په لاس باندې دي کړې پارچیر لا کړي چې ګوتې لګولې دي، نو مونږ لیکلي زمونږ اپاتیم سره په بکسونو کې زړین کولی هو څه په نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شوی بل دا هم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګانو په ګران شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان یې مخ شندې جګه خرڅيږي دولت هم دا درپاست کوي چې دا سوداګانو من تسمون دي تاسو ته تاجران چې دی او دا لوړ بای باندې سوداګان یې خسي بای چې دا محاکمه او سره وشي بای چې د کار به ونه کی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته ازادي او اوریدونکو 19 پرګرام خبرې دوته چمتو دی خو تر مخ کې په موکړی لانډو خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی پټکو د بغاوتګرو مشر مولوی مهدی وجلی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي مولوی مهدی تیر ورځ غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدی د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو له حکومت څخه لاره جلا او د دوی پر ضد یې وسلواله جګړه پیل کړه. امریکایي سناتور لنسی ګراهام ویلي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلی ګراهام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهري د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو بیا تر دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې به کوم هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولی دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پیښې هم یو څه زیاتې شوې دي. استرالیا نن وویل چې د توکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفي او یو شمیر نور افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې. بلورته نن د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه تر خپل منځه وروستۍ لوبه یا فاینل میچ کوي. دغه لوبه د انګلستان په بلفاست سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش به سبا د اوکراین او ترکیې له ولسمشرانو سره وګوري او دای به په اوکراین کې هغه بندر هم نږدې وګوري چې له 15 میاشتې ځنډ وروسته ترې د غلو صادرات پیل شوي دي. او تهران وایي چمتو دي چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه له منځه یوسي.
آزادي او اوریدونکي
د آزادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیزې په اړه پیغامونه راته پریخي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلی. خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روح سیات در زلزلہ د دربار څخه غواړم. دا چې د یو امارت یو کال پرسو یا کلیزه ده کلیزه دی ته مبارک وي. خو په دې یو کال کې نسبی امنیت شوی وو. جنگ و ټکان و ماجرات و دا شان مان سره کم سی وو. ولې یو مشکل چې ډیر د وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي. نو زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دي چې د اقتصاد سر حرکت باندې راولي، درونه به کار وګماري او کار واخلې، کار ته وسپاري، مستقي خلک راولي. د دنیاوالو سره هم یو جو جاړی وو ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپی استډیا به تکالیف او مشکلات تیر شوي دي. نو نور باید افغانان ونه ځوریږي. نو ادب نه دا چې امارات باید نړیوال سره یو جوړجاړی وکړي، په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه یې لکړي او کار واخلي، کار ته وسپاري. ځوانان پوهنتونونه څخه فارغېږي، باید راولي پر کارونو باندې وګماري. ولو که سم لږ مشور کړي خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره سوي، خلک به پر کار ګمارل شوي وي او د امارات په وړاندې به له فساد څخه خلاص اخیستي، د امارات پر وړاندې به د مقاومت څخه خلاص اخیستي وي. نو بس انشاءالله مندې نور د خدای پاک د امارات مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې انصاف او عدالت ورکړي تر څو کار واخلي، کار کار ته وسپاري مستقي ځوانان په دندو باندې وګماري او د اقتصاد څخه حرکت باندې راولي نو ان شاء الله امنیت شوي دي او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي بس نو الله دې رحم وکړي نور به څه وایي
سلامونه باندې کې هله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هله لرم چې جوړ اورو به محترمو د طالبانو د یو کال په پرکېدو سره زه خپل شخص زما د نظر سره مش ډیر خوش یو او ډیر مثبت تحولات راغلي دي او لکه چې موږ تقریبا په دا دوه درې کاله په جریان کې موږ تاسو راډیو ته کې بوله غتر دا وسه پوری چې څنګه د افغانستان حالات تر پخوا وس ډیر شروان